حبیبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په خاوري چې د اف نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل د اروپا اتحادیه او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي که القاعده تر پوره فشار لاندې ونه نیول شي نو کېدای شي دا ډله بیا په افغانستان کې وده وکړي. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. د اف نړیوال سازمان وایي د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر قوانینو تیری دی. او د آذربایجاني پوځیانو او هغو بلتونپالو چارمنستان یې ملاتړ کوي پرون د اوربند اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولایس هایسن وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته تیار دی. هایسن پرون سه شنبه په کابل کې د افغان حکومت د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل او د سولې د ټینګولو لپاره د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ. په دې اړه تفصیل په روان خبرونه کې اوریدلی سئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون سه شنبه په دې اړه په غونډه کې چې په ارکی جوړه شوی و امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې په خپلو کې هماهنګي زیاته کړي او منسجم شي. د افغانستان د ملي امنیت مشر په دې وروستیو کې ولسمشرګي ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاید د وسلوال طالبانو حمله لا زیات شي. ناتو پرون سه شنبه په کندهار او نورستان کې د القاعده د تورستي شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکړ. د ناتو د غوڅ ملاتړ ویان جنرال چارلي کلیپلند پرون وویل چې که پر القاعده فشار زیات نه شي په افغانستان کې به بیا ریښې ټینګولای شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې القاعده شبکه په افغانستان کې ځپل شوې او د سرتیرو شمیر هم تیر ته په کتو ډېر راکم شوی دی. د اف نړیوال سازمان وای افغانستان له هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر نړیوال قوانینو تیری دی. د دې سازمان د افغانستان چارو څارونکي حورې مصدق پرون سه شنبه ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه د اروپایي اتحادیې او یونان موافقه د مهاجرت قوانینو زد ګڼي. حورې مصدق زیاته کړه
سازمان
اف بین‌الملل
تمام
رهبرای جهان دا وای دا نړیوال سازمان د کډوالو لوازیات اندیشنه لري. موږ له نړیوالو رهبرانو غوښتنه کړې چې هغو کسان ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان سوری او عراق له جګړې تښتي او د بایزت ژوند شرایط ورته برابر کړي. د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر شلمې وروسته یونان ته رسیدلي ترکیه ته ستنول کیږي. پرون هم 200 تن چې لږ تر لږه 240 افغانان پکې وو ترکیه ته مسترد شول. بیا هم شرغلست. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اعلان وکړ چې خپلواک قضایي کمیسیون به وګماري څو په پانامه کې په غیر قانوني پنګونو کې د کورنۍ د دخالت څېړنه وکړي. د یک شنبه په ورځ د نړۍ یو شمیر معتبر رسنوي هغه کاغذونه خپاره کړه چې په پانامه کې له یو حقوقي شرکت په پټه استل شوی. په دې کاغذونو کې څرګنده شوی چې د یو شمیر هیوادونو شتمن خلک او سیاستوال لسیزو راهیسې له مالیو د ځان ژغورلو لپاره په پانامه کې کمپنۍ لري. په دې کسانو کې د نواز شریف د زامونو نمونه هم راغلی. خو نواز شریف پرون سه شنبه خپل ولسته په ټلویزیونی وینا کې وویل چې د پاکستان د ستر محکمې یو متقاعد قاضي به د دې مسلې په اړه د څېړنو د پلاوي مشري کوي. نواز شریف پر هغو کسانو چې د کورنۍ پر غړو د اداري فساد او غلا تور لګوي ژغ وکړ چې د تورونو د ثابتولو لپاره له ټاکل شوي کمیسیون سره مرسته وکړي. آذربایجاني پوځیانو او هغو بیلتون غوښتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي پرون سه شنبه په ناګورنو قرهباغ کې د اوربند اعلان وکړ. د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي رادیو ته ویل چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلې او د آذربایجان دفاع وزارت هم دا خبر تایید کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اوربند د اعلان هرکلی وکړ او څرګنده کړه چې له دواړو خواوو سره خبرې کوي څو اوربند ټینګ وساتل سي. د دې وزارت ویان مارک ټونر ویل دواړه هیوادونه باید ډېر ژر د خبرو میز ته کښېني.
د وای د امریکا متحده ایالات له دواړو خواو د اوربان د تایید هرکلی کوي، که څه هم کمزور دي خو موږ خوشبینی لرو چې چنګ بسیمور له دواړو خواو سره په خبرو لګیا یو څو هغوی په جدیت د اوربان مراد ته وهڅوو. په ناګرونو قرباغ کې د سه شنبې په ورځ د ارمنستان او اذربایجان د پوځیانو ترمنځ نښتې پیل سوې چې له ټانګونو، هلیکوپټرو او درنو وسلو کار پکې اخیستل سوی دی. د مینسک منځګړی په نوم ډلې چې امریکا، فرانسه او روسیه غړیتوب لري پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا کړکیچ پوځي حل نه لري او د هر اړخیز جوړجاړي لپاره باید مذاکرې پیل سي. د روسیې خبری اجنسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته د اس 300 دافع هوا سیستم استول پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام زمیر کابلوف فرون انټرفاکس خبری اجنس ته وویل هغه نه پوهیږي چې دا میزایل به نن استول کیږي او کنه، خو ایران ته لیږل کیږي. ایران او روسیه په 2001 میلادي کال کې تهران ته د اس 300 دافع هوا سیستم د 15 دستکاو د ورکولو موافقه لاسلیک کړې و، خو په 2003 میلادي کال کې ایران ته د دې وسلو انتقال وروسته له هغې وځنډول سو چې تهران ته د درنو وسلو پر لګولو بندیز ولګید. تیر میلادي کال د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته تهران ته د دغو پرمختللو میزایلو د سپارلو مخه خلاصه سوه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. اوباما پرون سه شنبې غږ وکړ چې په مالیه یا ټیکس کې د درغلۍ لپاره د غیر قانوني دفترونو او نامشروع شرکتونو د بندولو نړیوالې هڅې زیاتې سي. روانه اونۍ په پاناما کې له یوې حقوقي ادارې د پټو برېښنالیکونو او تجارتي شرکتونو د پټ رجستر میلونو کاپیګانې افشا سوې چې په ټوله نړۍ کې غوغا جوړه کړه. اوباما په سپینې ماڼۍ کې وویل
There's always going to be some illicit movement of funds around.
دی وای په ټوله نړۍ کې باید د پیسو دا ډول نامشروع حرکت تل وي، خو موږ باید داسې ونه کړو چې دا کار آسان شي. ولسمشر اوباما څرګنده کړه چې د مالیه یا ټیکس نه ورکول او ځان خلاصول په امریکا کې هم لیدل کیږي، خو د پویناستون زده ده چې دا کار له قانوني لارو کیږي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات خبريږي. د افغان نړیوال سازمان د روپۍ اتحادي او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس افغان او نور کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري حقوقو لا قوانین سره مخالفه غنی.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات امنیتی.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندانی وایي که القاعده ډله په دوامدار توګه تر فشار لاندې رانه شي، دا ډله کېدای شي بیا په افغانستان کې وده وکړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې په سرلني پوځي عملیات پیل شوي دي.
د دې عملیاتو د ترسره کېدو موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین ځپل دي او همداراز په پسرلنی موسم کې د دوی د شومو کړنو مخنیوي کول دي.
د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون یو کمشنر امنیتي ارګانونه د ده پر وړاندې د وشلو په هڅه کې په نه پاملرنه تورنوي. او په نړیوالو موضوعاتو کې وري چې په نوګورنو کرباخ کې د آذربایجاني پوځیانو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ ارمنستان ملاتړ کوي پرون اوربان ټینګ شوی دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوهونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د افغان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. د دې موافقې پر اساس هغه کډوال به چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته ورسېدلي ترکیه ته ستنول کیږي. د ریپورټونو پر اساس یوازې د سه شنبې په ورځ 200 تنه چې لږ تر لږه 200 افغانان هم پکې وو د یونان له ټاپوګانو ترکیه ته په بیړیو کې واستول شول. د افغانستان حکومت وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به له ترکی چارواکو سره خبرې وکړي څو د هغو افغانانو برخلیک څرګند شي چې له اروپا مستردېږي. فرشته جلال صاحب ریپورټ لري.
د افی نړیوال سازمان وایي چې په یونان او ترکیه کې چې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر روان دی، وضعیت تر دې حده خراب دی چې د بشري حقونو پر قوانینو او د مهاجرت پر نړیوالو اصولو څرګند تیری ګڼل کیږي. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو مسؤلې خوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې هیوادونو لکه افغانستان، سوریه او عراق ته د کډوالو بیرته ستنول د جګړې له سیمې د تښتېدلو انسانانو پر بنیادي حقونو تیری دی.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همی لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات
افغانستان در جګړه په حال کې هیواد دی. په افغانستان کې اوس مهال جګړه روانه ده. د طالبانو او نور افراطي ډلو فعالیت په خپل د اندیشنې وړ خبره ده. په افغانستان کې اوس هر ورځ په اوسط ډول 300 تر 500 حمله کیږي او دا ټول د اندیشنې وړ خبرې دي. د افید نړیوال سازمان دی غړی د افغانستان پر حکومت هم نیوکه وکړه چې د مهاجرینو د برخلیک په اړه له اروپایي هیوادونو سره په خبرو کې پر امنیتي ګواښونو بشپړ معلومات نه دی ورکړی. د افغانستان حکومت په زور له اروپایي هیوادونو او ترکیه د افغان کډوالو لستنولو سره مخالفت څرګند کړ. د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به په کابل کې د ترکیه له سفیر سره د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبرې وکړي چې له اروپا په زور ورستول شوي دي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په زور د کډوالو بیرته ستنول د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره د ژنیو په 1950 کنوانسیون څرګند تیری دی.
موقف دولت افغانستان است که ما علاقه داریم با دولت ترکیه در ارتباط
د افغانستان د دولت دریز داده چې موږ غواړو چې د ترکیه له حکومت سره په دې اړه خبري وکړو. موږ غواړو د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبري وشي چې ترکیه ته بیرته استول شوي څو دا څرګنده سي چې هغوی بیرته ستنیږي یا په ترکیه کې پاتې کیږي. خو له یوې څرګندې موافقې پرته به موږ هیڅکله له اروپایي هیوادونو یا ترکیه د افغانانو له اجباري استلو سره موافقه ونه کړو. د افغان چارواکي هیله څرګنده کړه چې وروستۍ وضعیت به هغو افغانانو ته هم د خطر زنګ وي چې غواړي په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړ سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي چې د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ د موافقې پراساس یوازې هغه خلک بیرته استول کیږي چې د مارچ تر 6مې وروسته د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي دي. په یونان کې د دې ادارې ویاندې لانیا ویدی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لشته لږه 50,000 غیر قانوني کډوال لا هم په یونان کې بې برخلیکه پاتې دي. دا ډیره مهمه ده چې دغه کډوال په خپلو حقونو خبر سي. زموږ اداره هر ورځ هغو خلکو ته چې دلته راځي د هغوی د قانوني او حقوقي وضعیت په اړه مشورې ورکوي او معلومات ورکوي څو هغوی با خبره پریکړه وکړي. خو د ملګرو ملتونو د اداره وایي چې دوی د ترکیه د حکومت او د اروپایي اتحادیې ترمنځ په شوې موافقه چې پر اساس یې کډوال ترکیه ته بیرته استول کیږي اغیز نسي کولای.
و امریدل چې د افنړیوال سازمان د اروپا اتحادیه او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس افغانان او نور کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه غني. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندانې وایي کا القاعده ډله په دغه هیواد کې په مسلسله توګه تر فشار لاندې رانه شي نو یا د ډله به یو ځل بیا وده وکړي. دا خبره په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو ویاند جنرال چارلی کلیفند د سه شنبې پرس په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي همدارنګ هغه رپورټ رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېمه برخه خاوره کنټرول لري. قسیم سولمل او په دې اړه نور جزئیات.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله بلل کیږي، خو تر څنګ یو شمیر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چارلی کلیفلند د سه شنبې پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې القاعده ډله که په دوامداره توګه تر فشار لاندې ونه نیول سي نو یو ار بیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. د وی هغه څه چې موږ په اړه اندېښنه لرو دا دي چې که له دوی څخه نظر واړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامداره توګه فشار را نوړل سي نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو ار بیا راوټوکیږي او د خپل شمیر په تناسب لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي که څه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمیر هم زیات نه دی، خو ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتې شونې اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت ستره شورا، حقانی د اسلامي دولت ډلې، د خراسان څانګه، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي، تحریک طالبان پاکستان، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د ښاغلي کلیفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. دغه امریکایي جنرال همدارنګه وویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا سل هوایي حملې کړي چې زیاتره یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد وه، خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده ډله هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلې دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلي کلیفلند په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله ده، خو دا یې رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېیمه برخه خاورې کنټرول لري. دی وایي ما په وار وار په رسنیو کې اورېدلي چې د هېواد یو پر درېیمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید ووایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېیمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولای سي او ګواښلی سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک نیکلسن هم له رویټرز سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعال کېږي، نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي. خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږدمهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړه سي.
کلاس دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
په سیکه کې هم مور د دې شکه مثبت تغیرات راځي. په پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو
تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اورې د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه خبرېږي د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اوریدلای شي. لا احمد شه برورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه په خپل ورسي غونډه کې خبره کړې دي.
وال سټریټ جرنال رسپانه په خپل تازه غونډه کې تر دې سردی کلاندې لیکنه لري. د افغانستان د استخباراتو اداره په کلیوالو سیمو کې خلکو ته وسلې ورکوي چې د داعش پر ضد پاڅون وکړي. د رسپانه په باور دا پروګرام په ځینو سیمو کې عملي شوی دی او اوس حکومت چارواکي وایي چې شایي د هڅې پراخ شي او له همدې لارې د طالبانو پر ضد هم استفاده وکړي. دا پروګرام د ځینو افغان چارواکو په وینا ممکن د یغیانو پر ضد د ولسمشر اشرف غنی د ستراتیژي یوه برخه وي، خو د وال سټریټ جرنال رسپانې په وینا ممکن دا پروګرام خطرناک هم وي ځکه چې په بیلابیلو سیمو کې د دغو وسلوالو کنټرول بیا اسانه نه دی. رسپانه وړاندې د افغان چارواکو په وینا لیکي چې دا پروګرام تر دقیقې څارنې لاندې د تیر کال د اګست په میاشت کې پیل شو چې د سیمې چارواکي او د لویدیځ مسؤول کسانې څارنه کوي. د لویدیز وی بل خبرونه فارن پالیسی بیا په خپل تاسو غنه کې تر دې عنوان لاندې مطلب خبر کړی دی. ولسمشر اشرف غنی د افغان شزو لپاره به ساره اتل د دې مقاله په یو برخه کې ولول چې د ولسمشر غنی لره تک سره په افغانستان کې د شزو حقونو ته د پاملرنې یو نوی باب پرانستل شو. فارن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې د شزو د هڅو کیسه او د مساوي حقونو لپاره د هغوی کوششونه دوام لري. خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې د وروستیو تاریخي لاسته‌راوړنو سربېره په نړۍ کې اکثر خلک داسې فکر کوي چې افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای دی، خو د افغانستان د نوي مشرتابه له لوري د ښځو د هڅو بې ساری ملاتړ باید له پامه ونه غورځول شي. د فارن پالیسی په وینا له بده مرغه په لویدیځ کې دا نظر شته چې افغان میرمنې نیمګړې، محکومې او قرباني کیږي، چې د لویدیځ په رسنیو کې دغه ډول یو اړخیز نظر هغه افغان میرمنې له پامه غورځوي چې په بریالیتوب خپل ژوند مخکې بیایي او په میلیونونو یې په کارونو بوخت دي. فارن پالیسی د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی یاده کړې چې د برلین په کنفرانس کې ویلي وو چې د لویدیځ رسنۍ افغان میرمنې ناتوانه او کمزورې ښکاروي، حال دا چې افغان ښځې پیاوړې، قاطع او مبتکرې دي. فارن پالیسی په ورته وخت لیکي چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داسې حکومت دی چې د ښځو له حقونو دفاع کوي او د هغوی دریځ پیاوړی کړی دی، خبرونه بیا څرګندوي چې ولسمشر اشرف غنی په خپلو خبرو کې او په عمل کې د ښځو له حقونو دفاع کوي او حتی د ولسمشرۍ د لوړې د مراسمو په وینا کې د خپلې میرمنې نوم واخیست او له هغې مننه وکړه. که څه هم دا خبرې شایل بي دزوالو ته دومره مهم نه وي، خو په افغان کلتور کې بېساري دي او د افغانستان ولس ته دا پیغام ورکړ چې ښځې د درناوي وړ دي او خلک باید هغوی ته په درنه وګوري.
دا ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې پسرلنی عملیات پیل شوي. چارواکي وایي د دې پوځي عملیاتو څخه موخه د دولت وسلوالو مخالفانو د پسرلنیو کړنو مخنیوی دی. په دې اړه نور جزئیات له سیمې زموږ د همکار شاه محمود شینواري په رپورټ کې ورو.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په ناامنو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پسرلنی عملیات پیل شوي. د ولایت وینا توله خوګیاڼی وایي دغه عملیات چې د دوشنبه په ورځ په خوګیاڼو، کوټ، بټیکوټ او اچین ولسوالیو کې پیل شوي، نور ناامنو سیمو ته به هم وغځیږي.
پسرلنی عملیات چې پلان شوی وو پیل شول او په یوش منور کې به ډیر ژر پیل شي. د دې عملیاتو د ترسره کېدو موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین ځپل دي او همداراز په پسرلنی موسم کې د دوی د شومو کړنو مخنیوي ترسره کول دي. دا عملیات به تر هغې پورې به دوام وکړي تر څو سیمه په بشپړ ډول د مخالفینو څخه پاک شي.
بل خو د ننګرهار د امنیت قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشقیوال وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 15 تنه د ایشان وژل شوي. نوموړی وایي په دې عملیاتو کې د ځمکنیو ځواکونو سره هوایي ځواک هم ملتیا کوي.
کوټ ولسوالۍ کې او دوه بل هوایي برجونه د چین ولسوالۍ په شاشخیلو او مزدکی په ساحه کې ترسره شوي دي چې په دغه دواړو برجونو کې شپږ تنه د ایش وژل شوي دي او دومره د شکې تقریبا د منځ تللي. دغه عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو سره د هوایي حمایه هم موجوده.
د سیمې خلک وایي که څه هم د ورستیو هوایي بریدونو له امله د شینوارو په ساحو کې دایښ تر پخوا کمزورې شوی، ولې د هسکې مینې، اچین او نازیان ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې لا هم مرکزونه فعال دي. دوی وایي که چیرې هوایي ځواکونه په یادو ناامنو سیمو کې د دایښ او امارت اسلامي ډلو پر ضد د ځمکنیو عملیاتو ترڅنګ هوایي بریدونو ته هم دوام ورکړي، دا سیمې به په ډېرې لنډې مودې کې له وسلوالو پاک شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپړنه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر امنیتي ارګانونه د پر وړاندې د وشلو په هڅه کې په نه پاملرنې تورنوي. عزیز اریا فرد د سشنبه پر ورځ په کابل کې د یو خبري ناستې پر مهال وویل چې له پیل څخه امنیتي مسؤلانو دا پیښه کم اهمیت وګڼله او هڅه وکړه چې په دې اړه ناسم معلومات خپاره کړي. خو د کابل ښار امنیت قمندانې وایي چې تر اوسه داسې شواهد او اسناد د دوی په واک کې نشته چې وښي دا حمله پر ښاغلي اریا فرد پلان شوې وه. په دې اړه تفصیل د راجی صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون دغه کمیشنر د ځان او خپل کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن دی او وایي چې حکومت باید د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره یو شمېر لازم اقدامات وکړي. عزیز اریافر وایي د کور سره نږدې د ساتونکو قرارګاه دوه اونۍ وړاندې د یوې درنې چاودنې هدف وګرځېدله، خو امنیتي ارګانونو د حقایقو د خپرولو او تعقیب په برخه کې غیر مسؤلانه عمل وکړ. ښاغلی اریافر د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې د دوه ساتونکو ټپیان شوي چې د یو تن د سختو ټپونو له وجې پښه پرې شوه.
په لومړنیو ساتونو کې چې چاودنه وشوه یو شمېر امنیتي مسؤلان راغلل او کومې خبرې چې لومړیو کې وشوې دوی غوښتل چې رسنۍ فکر وکړي چې دا پیښه د چا په وړاندې نه ده شوې. د چاودنې اصلي هدف دا و چې زما ټول ساتونکي ووژل شي. د دې حملې په اړه د حکومت بېغوري او د نورو حملو د نیوی د پاره د نه تدابیر لرلو وجه زه دې ته اړ شوم چې له رسنیو سره خبرې وکړم.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دغه کمشنر وای له هیڅ چا سره شخصي دښمنی نه لري، خو د انتخاباتو په جریان کې د بی عدالتۍ او تقلب په وړاندې درېدلای. نږدې دوه اونۍ وړاندې د کابل په مکرویانو سیمه کې چاودنه وشوه چې اوس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر عزیز اریافر دا پیښه د وشلو لپاره یو هڅه ګڼي او وای چې په دې پیښه کې د نوموړي دوه دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. خو د کابل د امنیه قمندانې د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی د ښاغلي آریافر د اداوې له حقیقته لرې ګڼي.
صاحب بشپړه توګه څېړل شوې ده. داسې شواهد او مدارک نشته چې په مستقیم ډول ثابت کړي چې د دې حملې هدف ښاغلی آریافر و. چاودنه د ښاغلي آریافر د بلاک نه تقریبا 100 متره څخه لرې واټن کې شوې ده، او د شپې په هغه مهال کې ښاغلی اصلا له هغې ساحې څخه نه تېرېدو. په هغه ساحه کې مهم اراکین ژوند کوي، او د حمله کوونکو او یا د کوم تروریستي سازمان څخه هم اعلان شوي نه دي چې د حملې هدف څوک
و. عزیز آریافر په انتخاباتو کې د ښکېلو هیوادونو له سفارتونو او له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو د دې پیښې د عواملو په موندلو کې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو د کابل امنیتي مسؤولان وایي چې د دولتي مقاماتو د امنیت ټینګښت لپاره یې لازم تدابیر نیولي او په دې برخه کې کوم اندېښنه نشته.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ناګورنو کراباخ کې آذربایجاني پوځیانو او هغو بلدون غوښتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي پرون سه شنبه اور بند اعلان کړ. د دواړو ډلو ترمنځ روانې اونۍ په پیل کې بیرته جګړې پیل شوې. په دې اړه وروستي معلومات د فرشتي جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوه اړخیزې موافقې پر اساس د ارمني او آذري پوځیانو ترمنځ د جګړې پر لومړۍ کرښه پوځي عملیات درول شوي دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف چې پرون په باکو کې د خپلو زخمیانو عسکرو او منصبدارانو پوښتنې ته ورغلی و، په ناګورنو کرباخ کې د جګړې په ډګر کې یو اړخیز اوربند هم اعلان کړ. دی وایي، زه یو بیا وایم چې آذربایجان له خپل لوري ټول پوځي ګامونه په ټپه دروي، خو په یوه شرط، او هغه دا چې دشمن هم باید د آذربایجان له دې کاره ناوړه استفاده ونه کړي. هغوی هم باید اور بند کړي، په خپلو مورچو کې پاتې شي او حرکت ونه کړي. موږ پر خپله خاوره جنګیږو. نړیوالو قدرتونو پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې خپل پوځیان له جګړې په شا کړي او له زغمه کار واخلي. په ناګورنو کراباخ کې د ارمنستان او آذربایجان د پوځیانو ترمنځ وروستۍ جګړې ته په اشاره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پرون وویل چې پوځي نشتې د هیڅ بحران حل نسی موندلی. شتاینمایر په دې مسله کې له روسي اړخ سره د خپلو خبرو یادونه هم وکړه. دی وایي، ما د روسیې د بارنوی چار له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. زه داسې وپوهېدم چې روسیه په سیمه کې د وضعیت له خرابېدو سره خپله ګټه نه ویني، نو له دې امله له ارمنستان سره د خپلو نږدې اړیکو پر اساس د جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي. روسیه له آذربایجان سره هم د خپلو اړیکو په حساب د روان تشدد د ختمولو کوششونه کوي. د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان او ارمنستان پر ولسمشرانو غږ کړی چې ژر تر ژره ډاډ ورکړي چې د اوربند درناوی کیږي. د کرملین د خبر پاڼې په حواله پوتین له دواړو ولسمشرانو الهام الیف او سرج سرکسیان سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې روسیه به د دریمګړي په توګه خپلې هڅې جاري وساتي څو په ناګورنو کرباخ کې حالت نورمال شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنداري مشري فدریکا مغرینی پر آذربایجان او ارمنستان ژغ کړی چې اور بند کړي او د ملکی وګړو امنیت ته دی پام وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه په خپل SMS کې لیکي، افغان زواکونه ډیر قوي دي او ټول ځوانان دي او د خپل هیواد ساتنه کول شي. نور هیوادونه باید پوره مرسته وکړي ترڅو افغان زواکونه په خپل د خپل هیواد ساتنه وکړي. رشتین عزیز رشتین له ګیلان څخه په خپل SMS کې وایي، موږ ټول محصلان سږ کال د کانکور څخه ډیر خوښ یو، ځکه چې امتحان سخت و خو په خپل نمرو کې هم منګ بریالي راغلی. او حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه په خپل SMS کې وایي چې د سنگین خلکو ته د زیری وي چې هم د موټر سایکلونو اجازه ورکړل شوې او هم ورسره د جنگ د خلاصون وعده شوې ده. ابراهیم د کونړ غازی آباد نه لیکي، نن لسمه پوره شوه خو بیا هم د اسادآباد ناره لاره بنده ده. حکومت د دې غم نه کوي، ولس لستونزو سره لاس او گریوان دے او اسلام ارمان لخوست نا لکی چھے دا طول حق زوانان محیل دے چھے اروپا تا دا تگیل ری بای دوی دا پا خبر دا خپلو کورنی و سر جوندو کلی دا چھے دوی با لدیر استونز و سر حل تا مخامخ شی تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي خبرېږي. خو اوس اته نیمې بجې شوې دي. له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولایس هایسن وایي له دې هېواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته تیار دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. ناټو پرون سیشن بیا په کندهار او نورستان کې د القاعده د تروریستي شبکې د غړو د شتوالي خبر ورکړ. د افغانستان نړیوال سازمان وایي افغانستان له هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر نړیوال قوانینو تیری دی. د پاکستان زامن نواز شریف اعلان وکړ چې خپلواک قضایي کمیسیون به وګماري تو په پنامه کې په غیر قانوني پانګونو کې د د کورنۍ د دخالت څېړنه وکړي. آذربایجاني پوځیانو او هغو بیلتون غوښتونکو چې ارمنستان یې ملاتړ کوي پرون سه شنبه په ناګرون قرهباغ کې د اوربند اعلان وکړ. د روسیې خبری اژانسونه وایي مسکو په څو ورځو کې ایران ته د ایس 300 دافي هوا سیستم استول پیل کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یو نړیواله ستونزه ده.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشام دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرای کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو د خپل خبرونې د چلوونکي اجمل تورمان سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د یو ولایت په کچه ستونزه ده. په ولسی جرګه کې د اردګان ولایت استازي عبید الله بارکزي ازادي راډیو سره اړیکه نیولې وه او په اردګان کې د پرله پسې بارانونو او سیلاونو له امله د دغه ولایت د اوسیدونکو ستونزې را سره شریک کړي. ښاغلی بارکزي راته وویل
د اردګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ګیزاب ولسوالی د چارچنو ولسوالی د دهرات ولسوالی د چورې ولسوالی د خاص اردګان ولسوالی د چناتو ولسوالی او هم چنان مرکز پینکورت درې شواروزه پرله پسې د ریو ډیر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بې حسابه سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات ستا خو ضد ناقص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازن 30 نفره ته رسیږي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان د تقریبا در 10,000 جریبه مځکه ډېره مځکه زراعتي مځکه د دهقانانو ده کاملا د مابینه وتلې ده او نور ډېر مځکه او فصلونه خو ته فصلونه خو هیڅ پاتې نه دي چې هغه اوبو لاندې کړي دي او په تعداد د 1,400 کورو دا تخریب شوي دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع. هغه جملې سه یو ډېر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چورې ګیزاب او د دایکنډي ولایت او د درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول دغه مسیر څخه تیریږي هغه پل کاملا د مابینه تللی دی چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه د زکور ته وایي هلته هغه کورونه بیخی د اوبو تر کوشش لاندې راغلي. که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي، دا اوس هم معدن انکشافي دیهات وزارت سره، د حوادثو وزارت سره، د فایدامې د وزارت سره، د سهاره سره، د پرون سره، د روز په رابطه کې هم که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل کومک ونه کړي، او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله دپاره اوس مو د فایدامې د وزیر سره دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي، چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي، چې د خلکو رفت و آمد لارې راشي، تر څو چې دا پل بېرته د سره
سره. بارکزی صاحب، دغه خو پل جوړول خو راوروسته خبره وي، دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوي دي؟ دا د سیلاب ځپلو سره
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هېڅ توجه نه ده کړې. ولایتي اداره بیچارهګان په خپل واک کې، تاته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هېڅ شی نه لري. بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو، خوراکي مواد، کومکي مواد، نو موږ به د یو سلو کورو دوه سوو کورو دپاره، حال دا چې زموږ اوس تقریبا دېرش تر څلوېښت تر پنځوس زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بله بارکزی صاحب، د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجل مرستې ته ضرورت دی؟ څه یې درته وویل؟
نو دوی خو اوکې راکړله که چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو، تصفیه وکړي، ټوله تاوانونه ارزیابي کړي، برآورد وکړي، او ډېر ژر کومکونه آماده کړي، ځکه د یو وزارت په وس کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي. باید دا څلور پنځه وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کېږدي.
د انصاف په لټه کې
موږ همدا ستونزه د پیښ پر وړاندې د مبارزې ادارې له مرستیال ښاغلي محمد اسلم سیاس سره شریکه کړه. ښاغلي سیاس یې په اړه راته وویل:
باید دا عرض وشي چې نه یوازې په روزګان بلکې په ټول ولایاتو کې موږ ښه آمادګي درلود د دې دپاره چې احتمالا په ژمي کې لږ مشکلات به راسي و باید حتما دا مشکل ته پاسخ ورکړل شي. خب خوشبختانه دا امکانات په ټولو ولایاتو کې شته. موږ د روزګان د حالت نه خبر یو. یولس نفره راپور را لیکل شوی ده چې شهیدان شوی ده په مرکز او ټولو ولسوالیو کې. اصلي مشکل دا دی چې هغه مناطق چې دا پیښه منځته راغلې ده، هغه د امنیتي له لارې لږ مشکلات هم لري. دا د ولسوالانو غږ دی چې دومره کور وژل شوی ده یا ځمکې تر اوبه لاندې ده. خو دا یو دقیق سروې غالي. اوس په هغه ولایت کې پنج ګروپه، چې درې ګروپه یې په مرکز او درې ګروپه یې په نورو ولایاتو کې، نورو ولسوالیو کې وبخئ، د سروې دپاره بوخت دی. د هغوی سروې نتیجې چې لاسته راغی، هغه وخت موږ ویلای شو چې دا څومره صحیح ده، څومره غلطه ده. د دې دپاره چې دا سرویګانې مشترک سرویګانې دي چې انجوګانې دولت او ملل متحد پکې شریک دی، مشترک سروی کوي. کله چې دا سروی نتیجې معلوم شو، ورته موږ په ولایت کې پیسې لرو، غذایی او غیر غذایی توکې لرو، مؤسسات هم هلته اوس موجود دی او دولت سره یو ځای دا سروی ترسره کوي.
نو سیاس صاحب، هلته خلک عملا د جدي ستونزو سره مخ دي. ورځ په ورځ مثلا د خوراکي مواد نه لري، نور مشکل لري، د لوږې تند مشکل لري. تاسو به سروې خپله مکملوئ، بعد هغې نه به کومک دوته ورځي، کیدای شي نور کسان هم تلف شي هلته.
دا چې موږ وایو یولس نفره شهیدان شوه، دا ابتدایي خبره ده. او که موږ پوښتنه وکړو چې دا شهیدان شایدی دی کوم کلی دی، نه ولسوال ویلی شي او نه کلیوال. د دې دپاره مشکلات موجود دی او تیمونه رالیږل شوی دی چې دا سروی تکمیل شي. او ستا نظر هم شاید به دا وي چې هغه وخت باید کمکونه رالیږل شي چې هغه نفر تثبیت شي چې د کمک وال دی.
بله سیاست سیب البته اوس خلک عملاً د خوراکي مواد نشتون سره مخ دي، نو تج سروي مکمليږي خلک په لوګه باندې ناس ویلته
دا ما مخ کې وویل چې دا د خلکو نظر دی، دا د هغه خلکو نظر دی چې په سانه کې نشته. موږ چې وایو دا کار کوو د دې لپاره، موږ په جرأت وایو چې اوس هم مؤسسات هم دولت د یو همغږۍ یو ځای شوی دی، سروی کوي، هر کورنۍ چې نیازمند دي هغوی ته مواد هم وشل کېږي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو دا د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واوریدله، تر بلې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونه شمیره ځان سره یاداش کړئ: 0998 90 30. خوونه ولرئ.
د انصاف په لټه کې
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیک پیرزوینې مې ومني. ستاسو د سوکالۍ او خوشحالۍ په هیله د دې اونۍ را رسیدلې ټلیفوني اړیکې په ګټه سره اورو. دوستانو، لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده، په دې وروستیو کې د نورو ستونزو ترڅنګ سخت بارانونه او ورسره راغلي سیلابونه غڅې دي چې نه یوازې د پلازمېنې کابل اوسېدونکي بلکې د افغانستان ډېر نور ولایتونه او سیمې ترې اغېزمنې دي. او ویل کېږي چې دغو سیلابونو کورونه ړنګ کړي دي، ځمکې لاندې کړي او خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه رسولي دي. دا اونۍ تر ډېره زموږ په پیغام ثبتون کې دستګاه کې د روزګان ولایت څخه اوریدونکو شکایتونه راستولي دي چې زه یې هم په امانت سره خبروم او پاته به که وخت وو وروسته واورو. د خبرونې تر پای راسره اوسئ.
سلام علیکم. د روزګان ولایت چاچمه د ولسوالۍ د سګاش د کلي ضروره خبرې کوم. پرمر باندې درې ورځې کې سیلابونه راغلي، زموږ کورونه لاندې کړي، زموږ فصلونه ټول وړي دي. له کوم چې دغه زموږ غږ د نور مقامات پورې ورسوي چې زموږ سره زیات تر زیاته کوم کونه وچې، زموږ سره کوم زیات تر زیاته ونه چې زموږ شدې کوچنیان به ګرد سیلابونه رسوي چې ډېر مالي او ځاني تاوانونه موږ ته رسولي دي. هله کوم چې زموږ غږ د نور زیات پورې ورسوي چې ځان والي ته هله کوم چې زموږ سره زیات تر زیاته کوم کونه کوي چې زموږ باندې نوروز مو فصلونه ټول وړي دي. دا درې ورځې شیر پر موږ باندې روره دي سعودي دي موږ روښ ما بس دي پاتې وسلام.
زه اول در روزګان ولایت چې د تاسو لوړې سستای سره په تماس کې یم. موږ سره باید کومک وشي او د روز عمله مس ډېر سخت دانونه راوسی دي. کورونا هم ولې دي او ډېر سخت دانونه مس راوسی دي. سلام علیکم.
زه د کار غم چې د تاسو لوړې مسجدون کړم د امور د چې د تاسو لوړې سره او د شیدو وطن غوښه ماجری او وغاله کې شلاب راغلي دي. زدا وس پدانی مشه باندې لاس په جوړو سمورده یو پورونه باسو کدي باسو کوشتان باسو د کنه پستانګ یو هیڅ د حکومت یو لار سره نه تا کېږي چې موږ سره کومه کړ سره وکی. والسلام.
السلام علیکم. زملان احمد نشنا خوان ده چرچینو د ولسوالۍ د روزګان ولایت څخه د غفقام زده ازادي درایدیه د خاصخه دا ټول مقامات تر سره هم چې دلته زم دروت پر غاړه ولاړم دغه نه کښتونه دون اسرائیل را در په در کړل که څه واسکار کوي دا اوس حالن موږ پیغام دا اوس حالن دا مقامات ته ورسیږي. روت مو نه دی سیلابونه سوي دي موږ پر کښتو راوړل چې کښتونه خو لا هاي شي منګر دلته انسانان حیوانات دا د مشکل سره دي. نو موږ غواړو چې دا پیغام نور له لوړو مقاماتو ته ورسیږي. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د چاچمو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ګوډین د سیمه عبدالشکور نیمېږم. درې وطن دي، څلور وطن د ورود لاندې کړي دي. کښتو غنم انګر د ورود پر سر اخیستي دي. یقین مشکلاتونه پېښ شوي دي، دا یو کومکونه ونه کېږي. السلام.
السلام علیکم. یم طلوع احمد روزګان ولایت کې عبد الصالح استاد ته به مرزما اجازه کوڅه کې ډیر سخت سیلابونه راغلي دي. شاو د هلمند رود د ډیر سخت سیلابونه دي، ځکه وړي دي استرالي ډول او او دغه مزالی په نامه حروف دي چې څور پلونه د لپاره ته اوس پرې وړي دي د دې ځکه وړي دي ډېر طلب چاړه وړي دي موږ څخه دا پېښ کوش باید د زور سوالي ته دې توجه وکړي تر څو دا خلک دې سیلابونو څخه وژغورل شي. وسلام.
ہلو السلام علیکم. زه د روزګان ولایت چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. حیات الله ده چارچینو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورود راغلی دي سلاونه کوي چې زموږ مالونه وو مځکې وو کروندې ټول له منځه وړي دي. زموږ د دولت څخه هیله او کومک غواړي چې زموږ سره مرسته وکړي.
بلې زه د روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ څخه ظاهرجان خبره کوم. چورور برایش په هغه رقم سیلابونه د پرون راهیسې سره روان دي چې د چورې ولسوالۍ زب زب کړې ده. د چورې د ولسوالۍ ونې غورځېدلې دي. د چورې ولسوالۍ زراعتي ملک ټول د تخریب شوی دی. نو موږ دوه یو میاشت مخته هم دغه شان سیلابونه راغله. نو موږ والي ته عریضې کړې دي. والي زموږ غږ نه دی اورېدلې. نو موږ صحیحات راستولي دي. نو موږ ستاسو د ازادۍ راډیو د لارې سره دا غواړو چې ورور زموږ آواز غټو مقامات ته ورسوي. اول دواره ترا صدا چې د چورې و ولسو د چورې و مالونه جنیاوی ټوله تخریب شوی دي. دا چې صحباران سو دي زموږ ناره نه والی اړیدل نه د چورې و لسواله اړیدل د خپل جو د ډکونو د پاره ناشته. نو زه د برماک صاحب وزیر صاحب صدا غواړم چې په راډیو کې و چې مثال موږ په هر ولایت کې موږ مسافرات دي مسافر ته چیرې دي ته خاطر واسو چې موږ سره زمر ملکونه زمر زراعتي ملکونه زمر ونی زمر دغه چیرې پراته دي. زمر سرایونه نه لیدلې دي. نو زمر ناره څوک نه اوري. ولسوال دغه چې دی د چورې والي دغه چې دی د خپل جیب د کولو د پاره دي. نو سلام په احترام موږ غواړو چې مستحقات راکول شي راځ په خپل دي وویني. وسلام.
وعلیکم السلام وروره استاسو او د روزګان ولایت نورو دوستانو راغلي شکایتونه مودې خبره کړه د همدې موضوع په اړه. په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو له استاذ عبید الله پارکسی سره د ازادي رادیو مرکه کړې ده او د سیلابونو له کبله مو د دغه وضعیت په اړه پوښتلې ده. د مرکه په ګټه سره وورو
د روزګان ولایت په ټول ولسوالیو کې د غذاب ولسوالی د چارچینو ولسوالی د جهات ولسوالی د چورې ولسوالی د خاص روزګان ولسوالی د چناتو ولسوالی او هم چنان مرکز پینکورت درې شواروزه پرله پسې د یو ډېر توپانی او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بې حسابه سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات شته خو ضد نقص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازن تلویس نفره ترسیږي چې په ټول ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان د تقریبا در دیش زر جریبم دکه دیرم دکه زراعتیم دکه د دیقانانو دا کاملا د مابین و تلیه دا او نور دیرم دکه او پسلونو خو تا پسلونو خو هیچ فاتنه دی چه اغا او بولندی کلی دی او پا تعداد دا یو زر و چلور سوا کورو دا تخریب شوی دی په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع. دغه جمله سه یو ډیر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چورې غذاب او د دایکندي ولایت او د درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول دغه مسیر څخه تیریږي. هغه پل کاملا د مابین تللی دی چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه ده د ذکر ته وایي هلته هغه کورونه بېسي د اوبو تر کوشش لاندې راغلي دي. که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي دا اوس هم ما د انکشاف اطلاعاتو وزارت سره د حوادثو وزارت سره د فایدامې د وزارت سره د سهار سره د پرون سره د ورځې په رابطه کې که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل حکومتونه کې او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله دپاره اوس مو د فایدامې د وزیر سره دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفتعمد لارې راشي تر څو چې دا پل بېرته د سره سره
ولې بارکزی صاحب دغه پل جوړول خو راوروسته خبره وي دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوي دي د سیلاب ځپلو سره؟
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هېڅ توجه نه ده کړې. زموږ ولایتي اداره بېچارهګان په خپل واک کې تا ته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره
هیڅ شی نه لري. بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو، خوراکي مواد، کومکي مواد، نو موږ به د 100 کورو 200 کورو دپاره، حال دا چې زموږ اوس تقریبا 10-15 زره کورو پورې عجل کومک ته ضرورت لري.
بله بارکزی صاحب، د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عجل مرسته ضرورت دی؟ څه یې درته وویل؟
نو دوی خو اوکې راکړله که چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو چې سفری وکړي، ټوله تاوانونه ارزیابي کړي، برآورد وکړي او ډېر ژر کومکونه آماده کړي، ځکه د یو وزارت په وجه کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي. باید دا 4-5 وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کښېږدي.
په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی و چې د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه معلومات راکوله، وایي دغو کسانو سره بیړنۍ مرستې ته اړتیا سته. بیا هم د دې لپاره چې دا موضوع ډېره جدي او حیاتي ده او زرګونه خلک ورسره په ستونزه کې دي، نو دلته د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس سره هم ازادي راډیو خبرې کړې دي او له خلکو سره یې د دې ادارې د مرستو او چمتووالي په اړه پوښتلی دی. په ګډه به یې واورو.
به این شکل نیست که بارانای موسمی به خصوص بارانای فصل بهار و مشخصا بارانایی که در این هفته ماه حمل صورت گرفت در تمام ولایات افغانستان طبعا یک سلسله مشکلاتی را به وجود آورد که از جمله فراگیر شدن این سیلاب ها در تعدادی از ولایات است. به خصوص همی ولایت را که شما نام گرفتین، ولایت روزگان که چند ولسوالی از این زیر تهدید سیلاب ها بوده، اما خوشبختانه در مدت فصل زمستان که آمادگی خوبی گرفته شده بود برای پاسخگویی به حوادث زمستانی در تمام ولایت افغانستان و از جمله ولایت روزگان هم یک مقدار مواد غذایی، مواد غیر غذایی، خیمه، همچنین وجوه نقدی در این ولایت ذخیره شده بود. گزارش هایی که به ما رسیده در بعضی ولسوالی ها سطح آب بالا شده، به اثر همین بارندگی ها مشکلات را به وجود آورده. تیمای سروی مشترک از طریق مؤسسات ملی و بین المللی و ادارات محلی افغانستان در سطح ولایت ایجاد شده. فعلا این تیما مصروف سروی هستند تا ابعاد خسارات ارزیابی بکنند و از این من کسایی را که اونا از این حوادث متضرر شدند برای از اونا از این امکانات دست داشته کمک صورت بگیره. اما کدام مشکلات خاصی که کمیته اصرار ولایتی ولایت روزگان و اداره مبارزه با حوادث و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث مطرح کرده باشه تا به حال به این مشکل بر نخوردم.
خب اینجا نماینده مردم به رادیو آزادی در مصاحبه گفته که تقریبا 40 نفر تلفات داره ای بارانهای شدید و امی سیلاب ها و همچنان خانه های مردم، مواشی مردم همه از بین رفتن و شما اتر میگین که گویا اداره محلی اصلا بر شما این راپور ندادن، یا شما آگاهی دارین از این موضوع؟
ما نظر ما ایست که اگر نماینده محترم مردم همچو لیستی را داشته باشن که مشخصاً تعداد تلفات انسانی را در او حدی که اونا مطرح کردن، در او حد اگر با کمیته اصرار ولایتی شریک بسازن، چون در سطح ولایت امکانات خوبی موجود است، ما یقین دارم که زودتر به این مشکلات رسیدگی میشه. اما رقمی که در اول گفتم، فعلا 3 تیم اینا از تیمای مشترکی از مؤسسات و ادارات دولتی در سطح ولایت اینا مصروف سروی و ارزیابی همین موضوع هستند که از یک طرف کسایی را که آسیب دیدن اینا شناسایی بکنن و کمک بکنن و از جانب دیگر نیازمندی ها را اینا تشخیص بدن و در صورتی که در سطح ولایت این نیازمندی ها حل نشه با
باز کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث وزارت رسیدگی به حوادث در خدمت یک وطن خود بود.
شما با مقامات محلی در تماس هستین؟ یعنی در این رابطه با مشکلاتی که وجود داره و تلفاتی که صورت گرفته تو کدام ارقامی بر شما نرسیده تا بالا از طرف گناه من؟
بله. دقیقاً از طریق ریاست مبارزه با حوادث ولایتی تعداد تلفات انسانی را در ولایت روزگان 13 نفر مطرح کردن، اما اونها نظرشون همی بود که این مشخصات یعنی کسایی که میگن اینا تلف شدن تا به حال و دسترس کمیته اصرار ولایتی قرار نگرفته که موثق بسازه همه موضوع را. فقط اینمی تیمای ارزیابی و سروی است که میتونن تشخیص بدن که چه مقدار زمینای زراعتی آسیب دیده، چه مقدار مردم محل خانهایشون تخریب شده و با چه تعداد تلفات انسانی وجود داشته.
سیاه صاحب، یک سوال بر من مطرح است که تا وقتی که اینا زیر آب هستند، زیر باران هستند، زیر سیلاب هستند، در یک مسئله بسیار زیق قرار دارند، اینا این که تا که عیت میره و بررسی میکنن یا خو وقت زمانگیر است، وقت میگیره، یا چی باید بکنن؟ یعنی چی کمک های اضطراری عاجل که در اون منطقه برسه، چگونه شما سازماندهی میکنین این موضوع؟
یکی از جمله مشکلات موجود در اون محلات، همون رقمی که شما در جریان هستین، موضوع امنیت است که در اون محلاتی که گزارش های سیلاب ها از طریق ولسوال های محلات داده شده امنیت خوبی ندارن و کمیته اضطرار ولایتی در جریان است که محلاتی که اونا امنیت خوب دباران از طریق جمعیت عالی افغانی سره میاشت، اینا مطابق به همو فیصله کمیته این سروی را اونا میکنن از طریق رضاکارا و نیازمندی ها را که تشخیص میشه این کمک ها را اونا براشون میرسنن. این سیستم ادامه داره.
د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس وو چې وایي د دې ولایت سره د مرستو رسولو ته چمتو دي، هم خوراکي او هم غیر خوراکي مواد آماده دي. دی وایي چې ادارې سروې پیل کړې ده چې دغه زیانونه وارزوي او زیانمنو کسانو ته مرسته ورسوي. خو سیاس وایي چې دا چې د دغو پیښو له کبله شاوخوا 40 کسان مړه سوي دي، دوی ته تر اوسه احوال نه دی رسېدلی او دوی لا هم په ارزونه بوخت دي. ښاغلی سیاس زیاتوي چې د ولایت په سطحه امکانات ورسره سته، خو د ټیمونو تر سروې وروسته به خلکو ته ورسوي، او زیاتوي که دا ستونزه یعنې د خلکو د زیانونو د رسولو په برخه کې دغه ستونزه د ولایت په سطحه حل نه سي، نو له قبل څخه به مرکزي اداره هم ورسره ښکېله سي. اوس د ده په خبره درې ټیمونه چې دولتي او د بېلابېلو مؤسسو اړوند دي په سروې او ارزونه بوخت دي چې په روزګان ولایت کې څونه زیانونه اوښتي دي، او د هغو زیانونو یا د دوی د سروې مطابق خلکو ته مرستې رسوي. نو دوستانو، د سیلابونو په اړه مو د خلکو شکایتونه او هم د چارواکو ځوابونه واورېدل. د ارزونې ټیمونو ته به انتظار باسو چې شایي په نږدې راتلونکي کې معلوم سي. نو اوس هم د خپرونې پای ته نږدې سوي، له بده مرغه ونه توانېدلو چې د نورو دوستانو شکایتونه او پیغامونه درته خپره کړو. دغه دوستانو پیغامونه چې له خپرېدو پاته سوه، دا به په راتلونکي خپرونه کې حتما انشاءالله درته خپرو. د اوس لپاره تاسې پر خدای سپارم. الله مو
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کم خوگی گی داستان
یادم خوږیږي دا ستا پتلو منی چې کورم کله چم خوږیږي یا وا